د افغانستان بودجه ترسي
به بودجه افغانستان مستقیما شامل ساخته میشه.
خغلی حکیمی ویل کوم نړیوال مرسته چې د افغانستان د ملي بودجه لاره په مصرف رسیږي ډیر موثر او خلکو ته ګټه ډیره ده. نو موړی له نړیوال مرسته کوونکو غوښتل چې خپل مرسته دي د افغانستان ملي بودجه ته ورکړي سو په اغیزمن ډول په لګښت ورسیږي. د افغانستان د مالی وزارت د مسولینو په خبره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا شوې مرستې به لومړیتوبونو ته په کتو د ترانسپورت، برېښنا، پوهنې او په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې ولګول شي. د دغه وزارت د مسولینو په خبره د بروکسل په ناسته کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې عمده برخه د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویلیږي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو سره دوامدار مرستو ته ژمن دي او د دوی حضور دلته د یو سولیز افغانستان لپاره ده. دوی د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د دې لپاره ده چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو سره مرسته وکړي سو دلته خلک د سولې په فضا کې پرمختللی او هوسا ژوند ولري. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاسیدی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د دغه 100 میلیونه ډالرو د مرستې هرکلی کوي او د افغان حکومت څخه غواړي چې دغه پیسې په داسې ډول ولګوي چې د خلکو درد پرې دوا شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. خبر تقسیمی عمری چور سے بازار نقصور نشتہ کی پنجل سعود بازار نشتہ کی آغاز دی چیز برت بار ڈاکٹران برت انور دوا دن وہ گر گئی فقط یہ پچکاری وہ لگ گئی بل ریز کو گر گئی نمز ہم وزیر صاحب فقط حسین ادا کہ ڈاکٹرکوں نے بعد اصلاح کے عہدہ ڈاکٹران دوا خطول من کی آزادی رادی خمد دیر من کو غریب بے چارہ وہ پیغام و لوڑ مقامات رسوئی عبدالبصر ولایت روزگان ولسوالی گزاب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته محترمه. د زمنګ تقاوت وزارت مالیه نه راکی جمعه دا یخې شپې چې تېرې شوې لرګي ونه لرو سړکو ډکې ناست وسو چې بیا پسرلی راکي څه وکړو. دغه خو تقاوت خو دغه جمعې شپې دي تېرېږي مونږ څنګه وکړو که دا یخ کې خو هلاک کېږو. والسلام.
د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لدې سره د دې برخې پای ته رسیدو خو د ازادي راډیو د خبرونه روانه ده. په پاتې برخه کې تاسو د ازادي راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته راغلم.
د ازادي راډیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان سندرغاړي فرهاد لوګری سره مرکه اوري. نوښتګر شاعر خالد ریحان خپل شعرونه راوړوي. لنډ حکایت د خاغلی درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونه کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په دایکندی ولایت کې د کتاب لوستلو جشنواره جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه جشنواره د دایکندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو د مدیریت لخوا د نیلي خاروالۍ په مالی مرسته د 6 نجونو او هلکانو په ګډون جوړه شوه. د دایکندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو مدیر نعیم سایس دغه جشنوارې د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو د فرهنګ رواجولو بلل. د دې جشنوارې په پای کې په 5 غوره برخوالو جایزې وویشل شوې. د سولې او ماشومانو تر عنوان لاندې د خدا بخش بلوس د انځورګرۍ د اثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري لخوا په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې نندارتون کې د دغه هنرمند لخوا اتلس انځور شوي اثار چې سولې ته د هیواد د ماشومانو اړتیا څرګندوي دې نندارې ته وړاندې شوي دي. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د نوموړي ستاینه وکړه او ویې ویل خدا بخش بلوس اماتور هنرمند دی چې له نیمروز څخه یې خپل اثار کابل ته د نندارې لپاره راوړي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو وهڅولم، غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکې لومبه یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړي دي. فرهاد سندره هم راته بولي. راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. ودان ظریف استاد ستړی مې
خیر اوسې
استاد د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمنا خو فرهاد جان غږی دی امشا استاد زوی دی دولک ارون استاد را سره غږی ارونی پرخښه باندې مشهور دی ډیر خل منرمندان دي
او ارون جان هم د لوګر دی
وو هغه ارون جان د لوګر دی
ظریف استاد په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي یا سپینګری سوي دي یو شمیر خدای دی وبخي وفات سوي دي په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي
الکان دي دي دغه پلار دی زات
احمد شاه استاد
احمد شاه د زوی د بل نصار دا جاوید نمیګو معروف محمود هم د لوګر ساز غږی
ظریف استاد په خو بر ډیر د لوګر سازیانو چا چې به ساز کاو سندرې به بللې دوی به د بای جان استاد شیرونه ویل نن سبا دا شاعری چې سندرغاړي وایي دا څوک دی دا اوسنی شاعران یې څوک دی
دا لوګران خټول دی بای جان وایي
ها اوس ما بای جان
ما بای جان ما غزلی تراوی زړی قصیدی
فرات جان تاسو له څو کلونو راځي سندری وایست
از ما هفته سلمش تقریبا ما رو موسیقي اوردم چرې کې څه پادری دی مې رښتې وطن خو دې ما
څه تغیرات راغلي دی په لوګری ساز کې تاسو خو د اوس وخت ځوانان یاستې څه تغیرات راغلي دی له خواني موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي
ولله د موسیقي لوګر خو تغیرات نه اومده اما د ذوق مردم تغیرات اومده
وس خلک سره هم سندری غواړي
مردوم کولای برش سقي شاتر کوي مثلا خواندنای گنجشکک برامده ی قطغنی وجدا برامده اینا باید در محفل باید بخونی بعضی کسای عمرشان کی یک ذره زیات شده باشه اون موسیقی لوګر فرمایش میتونه
آرون جان تاسو ډول غوی د لوګر ډولونه چې ما په خالي دلی و رسمي به درلو دی دا تاسو ډول چې د زوست ورته ګورم دا پیچونه لري هغه سینا د لکاغه د لوګر اصلی ډول غوندې څه تغییر لري دا څه تفاوت لري لاغه پخوانی ډول سره
سابقه کې بود نو به خاطر دې ډولې رشمه‌ای بود مافلا بود دیگه اولیا بود یک جره خب او خلاص فکرم نه بود البته بازی مردم خاطر می ډولې رشمه رو وخت می زدن کې صداش دورتر بره او حال ډولې پیچکیسته به خاطر د جریان مافلا یک دفعه قبل ناخواست نه کفه دیگه خو فرق نداره خب من تو امدفتن پست بالاش بالا میکنیم او رشمه‌ای که است زره جنگجال دره به خاطر می فرقش نه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستئ څو کس نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خې غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همیشه تکړه است استاد منجای لوګریستا استاد زلمی لوګریست او استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نام دره یک بچه نذیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوي به نور سازه ربانی مدان ظریف استاد که دی خوخی ده فراد جان بای و سندره پخوانه ای را تو وی ده لوگر
فراد جان خواهش که وسی و سندره لوگر
پختو سندره می را تو وی
بزن ده پاس اخه
Thank you.
ډیره مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر کوم. ودان فراد جان، رن جان، ډیره زیات مننه چې راغله استودیو ته.
تاسو هم ډیره مننه
او مختمو خې سندری وبللې ظریف استاد کوم. ودان ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپلو څلوریزو یو ټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوریزې د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدی، پردیس حواس می غزل بول خدی، او دی غنم رنگ په زنخدان می نظر، لیمه دی بنگو په کندول خدی، لیج التفات می سوری زړه ته وکړه، ګران پتری په دی کچکول شدی، او مړه په شکلیو کې نو څتو پردی، مړه پرېږدی شکلی ټول شدی، سترګې لیمه ورځې باڼه خالونه، قاتلان ټول د دې کهول شدی، او ریحان چاته ور یادېږې پوری د چم په دښتو کې غاټول شدی.
ریحان صاحب، تاسې ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندي په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغې وروستۍ ټولګې په اړه که راته ووایې.
مننه هیواد صاحب. د غړوندي ټولګه د سږ کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده. له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزي دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزي دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزي.
د دواړو کتابونو نمونه مو اورابانی او غړوندی کپدې هم لګراته وغږیږي چې دا نمونه مو ولي ورته خوخ کړي.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات ز ډیر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي، او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې هغه مې انتخاب کړی دی، او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړومش به له ګلانو غړوندي جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي، یو رقم بل ګل دی، دغه له دغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلي به ول، دغو ته به م غړوندي جوړول. نو ډېر شایسته به م جوړول سي واړه، او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند یې راکړی دی. کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک یې نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي. ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی، ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده، او ډیر خوندور پورم ده. خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ شوي زما تر نظره خو نه دي تېرې سوي، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل څلوریزه لوستې ده، خوند یې راکړی دی، او غوښتې مې داسې څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که. نو ما وویلې چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلي دي چې هغه یو له بهاره راغلی دی، یو سنف دی، خو دوی دلته مسخري جن جوړ کړي تنزیه او هایکو غانی لکه ما ته خپل خون نه راکې زوایم چې هایکو پالی یا ټپیز لیکي د دې بجې شته چې د خپل کلاسیک څلوري زول کو بهتري نه فورم د غدیمانه په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوري ز ما ته په تبه کې خون راکې ډیر او زی لیکم نور مم لیکل دي نو څلوري ز سیول کلسی شوبې په زی د دې سی هایکو ولیکو یا ټپیز ولیکو
کله غړوندې یو څو څلوري ز راته وای
مزه د کتاب لمړی څلوري ز دی وای د تورو زغرو جنگ لشامته د بم بارودو لبرکته غټلې نشو لوب د سولي د بخت بيړی مو وتی لګرته او زمج له اسمانه دغه د برخه کشت مو وبېږي د جنگ لورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چراوريږي د وینو پرخه وای په سرې باروي د غمو پنده ژوند تیریږي لکه ملنده زمج د کلی دغه رواج دی په دوو زامنو ناستوي کونډه او یا زما شیره زما جانانه لزانه ډیرې تراته ګرانه کدی را کړی چیرې لاس نه وای زبوم وړی د غم توپانه په هغه ورځ لا لوینو ډک شو چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو مرګ لکه سیوره را سره ګرځي جنگ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روی راته ولاړی قدم قدم یې را باندې پام دی څړمنه یې راغی رغنې شنې دي کوچۍ راوتي پلنې خیمې دي یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یا بندې دي.
ریحان صاحب کومې څلوریځې چې خپله ما لوستې دي دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی. آیا په څلوریځو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي؟
زما په څلوریځو کې تقریبا دا هر څه شته. د مینې کیسې هم پکې شته، ماشومې خاطرې هم پکې شته، د رواني جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته، ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې هم اشاره پکې کړې ده. هر څه پکې راتلای شي په څلوریځه کې. او د کلاسیک ادب څلوریځې خو ټولې هغه کې به نصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دا هر څه و. نو څلوریځه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای شي. ما کوشش کړی چې د طبیعت انځور مې هم پکې کښلی ده. څومره به پکې کامیابه یم یا به بریالی یم، د ماشومتوب ځینې خاطرې دي، ځینې رواجونه دي دا مې انځور کړي دي، ځینې پېښې دي دا مې انځور کړي. نو ما په څلوریځو کوشش مې کړی دا هر څه شته پکې نمونې شته.
ریحان صاحب ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي. ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي، خو ممکن دغه شاعري تر همغې سیمې محدوده پاتې کړي، ځکه کېدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي، او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي. ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي، په دې کې ډېر کلیوالي اصطلاحات او کلمې دي، ډېرې زیاتې دي. ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل ستا. او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو، چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي. نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي، باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده، تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای. نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې، به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي، تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایي.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي، او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی، کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي، او د ځوانۍ له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي، او دا پیمخی د پیریانو په چیر بویا خدای خبر چی په آسانه می په بند شي او ریحان پریش دی د چلور سترګو جنگ تا فکر نکړم چی قائل بدی اور بند شي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
اوس وږمه راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ د لمر ختیځ په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچایي خپل وخت له سهاره تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره یو تیراو. لدغه ټاټوبې څخه غرونه راتاوو او خلک یې نه و خبر چې د غرونو ورهاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې دې یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل مه مې پازابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره ښیرازه او حاصلخیزه وه. اورخ پکې زیات وو او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې، عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څنګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تک ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاو چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېری. لکه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانې کې. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده. او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو ورباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو کوربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکېغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یوه لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګوربت زهله ولیده او هلته ناست ګوربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګوربت سره خبرې وکړي. ګوربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی، زما د پلار زاله ده. هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګوربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګوربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګوربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیر زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادراوړیو دوړو کې پټه او نه هم شوه. مفکوک له مشر ګوربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګوربت په زړه کې ور تیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه همغلته ده. زوړ ګوربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزي ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یوه ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوکه پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ، موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ. هله بیا کښتې راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړې به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړې ماضي دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د وره د ماتولو ټکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د وره په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو له یوې خواته کولو وروسته د کیلې ځای پیدا کړ چې کیلې پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کیلې تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولې په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لوی وه، او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشپاړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه، او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي، او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل، او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري یې د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل، موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړې دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل، ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله، او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د کوربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښېرازې یې کړې.
اوس مو پام را اړوم د خاغلی درویش دورانی په غږ کې د دوی د یو نظم اوریدلو ته.
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دی یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورن نوزی دی پردی وطن تا چی اول واخلی دہاغ دا دروازہ پلاس کی خود دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچا پلاس کی یوی گولی الہم نخطا کول نقشا دیننگیالی کاو پر دوی باندی ہر ٹک پا ہنر چی چوک پا وخوزید نوجر با دا گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پا ہنر دی پا باران باران گولی کی ہم روغ رمٹو مگر پا مڑو ید دوی کڑل کڑی ڈک پا ہنر چی دسرے لار ورک کڑے و پا دغا حال کی دا دوی و خوات یو جوان راغی دا سودا دا پارا ویلی زدر تا دا دغا سڑی سر را وڑما دمر پیسے برا کوی ما تا دا دا پارا دوی ویل سنگ چی تا دغا سر را ورسوی و دا پیسے بیوی پرتی دل تکستا دا پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاند په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داش ور کله کړی ونن لکه پلاس کې چې وکانی د گزار د پاره چه سمر وقت ارتیاوا حقا چه تیر سو چنگا شکاری دا دا چه شکاری خپل شکار تا زانور ساوا دا غرد سر لمرچه بیا گولی راون و تا تر دی دا مخا کیا هر چو تاوان ور ساوا چه پا پیسو یا سودا کڑی و پلیر ساعت کی دا دشمن لاس تا حقا سر حقا زوان ور ساوا اغو که چوڑ ده پیسو ورکر پلاس او بیایا ور تویل چه ده چاڑ دی ور نزده کر چنگا زمر لشکار چه تر خپل سر پورت کول اینسو تا پا یکر سر ده آغا که کری پری کر چنگا زمر للاری دی پس چل ده خاند لیری کر زمر ده پار ده خل خلاس ده دری کر چنگا دویل ستاسی او زما پا منز که دا تو پیر دی دویل ستاسی او زما پا منز که دا تو پیر دی چی تاسی طول واس دشمنان در تا بیدار و حقا دا ستاسی لاسی پا دی غالی تا و نرسی دی چی دا غلاس پوری و حلو تا تیار و حقا یه زما ورغزیدون که لاس تا و نکتل ران بیغم و پا دی چی زما پلار و حقا ران بیغم و پا دی چیز ما پلارو هاگه